د مازدیګر څلور نیمه بجې شو یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لاندېسته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي تورخم لار له دواړو لارو د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شو. بختر خبري اژانس طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړ چې ویلي پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه مهال په مشروع ډول تړلې و چې له موټر چلوونکو څخه د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. کمیسار وایي طالبانو هم متقابل اقدام وکړ او هغو پاکستانی ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورټونه نه لري. د خړو د نړیوال پروګرام WFP مشروي پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده. په افغانستان کې د دې سازمان مشر حساوي په تورخم کې راستنی دونکو افغانانو سره د کتنې په محل په یو ویډیوي وینا کې پر ایکس شبکې خبره کړې د لکونو افغانانو د جبري استلو پر ناوړه عواقب خبرې کړې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وای په تیرو څه باندې دوه کلونو کې طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې 250 تلویزیونونه بند شوي دي. نه یې د تلویزیون د ورځې په مناسبت چې هر کال په نړۍ کې د نومبر په 1 یعنې نن لمانځل کېږي د یو بیان په خپرولو سره ویلي تلویزیون په تیرو 2 لسیزو کې د بیان د آزادۍ، خبر رسونې او د عامه ذهنیتونو د روښانه کولو په برخه کې خورا مهم رول ولوباوه. د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پستروس په یو ناڅاپي سفر کیف ته رسیدلی څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. امریکا وروسته جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی.
پینځوش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته جګړه نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د 50 دقیقې دغه اونیز بحث ته خره خلاص تویم. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزونی راپور او وړاندیزونه دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړل. هغه په خپل ارزونه کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي. همدارنګه په راپور کې سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د تأمین لپاره د ټول شموله حکومت والی د رامنځته کولو په خاطر باید یو ملي بحث جوړ شي. فریدون سینیرلی اوغلو هم داراز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د کنګل شو شتمنیو د خلاصون لپاره د هم یو حل لار وموندل شي. په دغه اوسنی ګردی میز یا 15 دقیقې بحث کې بل خپل میلمنو ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور آمدارنګه ښاغلی عنایت الله امام سره چې دواړه د چارو شنونکي او متخصصین دي له دوی سره به بحث ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی رامسپور مننه چې ټلیفون مو واخیست. لومړی مسله دا ده چې دغه ملي بحث یا ملي ډیالوګ یا گفتمان چې دوی تل پرې ټینګار کوي د دغه بحث د رامنځته کولو په اړه مهمه خبره دا ده چې دا به څنګه امکان ولري په دغه شرایطو کې.
سلامونه تاسو ته او درادو درنو اوریدونکو ته. تاسو خبر یاست چې تیر کال کله چې د مارچ په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماموریت چې په افغانستان کې شتون لري د یوناما د ماموریت مثلا مطرح وو او هغه تمدید شو. دغه پسند کې د شپږوش نه هاو یا پنامه قطعنامه چې دغه د ښاغلي فریدون سینیرلی اوغلو د ماموریت لپاره وو هغه هم تصویب شو او د هغه د ماموریت مخه هم دا و چې باید د افغانستان د حالات څخه یو جامع ارزونه وشي او د سکل د نومبر ولسم پورې هغه باید د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ولاندې شوی وای چې اوس همدا کار وشو. د ارزول مخه هم دا و چې افغانستان د دغه موجوده حالت د دغه موجوده کلکیب څخه وایستل شي، ځکه چې په دغه موجوده حالت کې نه د افغانانو په ګټه یو وضعیت روان دي او نه هم د بین المللي ټولنې د تعامل لپاره لاره موجوده ده. نو ملګرو ملتونه دا مشکل موندلې وو او د دې لپاره دغه مسله رامنځته شو. اوس دغه طرحه وړاندې شوې ده. تاسو هم ورته اشاره وکړل چې په دغه مسله کې داسې یو لارې چارې سنجیده شوې دي یا په نظر کې نیول شوې دي چې باید یو جامع حکومت یا همشمول حکومت تاسو ولاغه رمایسته شي چې په هغه کې افغانان خپل ځان وګوري، ځکه چې دا موجوده حالت د افغانانو د خلکو استازولۍ نشي کولای په هیڅ صورت کې. دومره مسله هغه ده چې په دغه موضوع تر رسیدو لپاره باید یو ملي بحث او خبرې اترې باید رامنځته شي چې افغانان په دغه جریان کې باید یو بل سره کتنه وکړي او خپل مشکلات وړاندې کړي او یو جامع طرحه د حل د لارې د نقشې لپاره مطرح شي. او د دې په اړه کې ملګرو ملتونو په دغه نقطه باندې ډېر تمرکز کړی ده چې کوم بین المللي مواثق یا بین المللي کنوانسیونونه چې افغانستان د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې هغه ته اجمن باید پاتې شي، هغه ته باید موجوده نظام یا کوم نظام چې رامنځته کیږي داسې یو نظام چې هغه ته باید اجمن پاتې شي، ځکه چې پرته له دې نه چې د بین المللي قوانینو یا بشری حقوقو کنوانسیونونو سره تلاو نه لرو، نو معلومه ده چې دنیاوال نشي کولای چې افغانستان سره تعامل وکړي. او بیا پاتې سو هغه د مادي مسائل یا د افغانستان هغه کوم کنګل سوی پیسې خامخا د هغې دپاره اوس هم یو لاره سنجیدل سوې ده، او په آینده کې هم کیدای شي هغه دپاره یو ښه طرحه په نظر کې ونیسي ځکه چې هغه د افغانانو شتمنۍ دي. نو په هر حالت کې دغه لارې چارې بالاخره د دې کیدای شي چې لامل وګرځي او داسې یوه جامع طرحه او جامع لاره جوړ شي چې افغانستان او افغانان له دغه کلکیچن حالت څخه وویستل شي.
ملي ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی پواند همام، مننه له تاسو هم چې وخت مو راکړ. غواړم وپوښتم چې فریدون سینیرلی اوغلو په افغانستان کې هم له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي، تر هغه وروسته په بهر کې له مخورو خلکو او همدارنګه فعالانو سره لیدلی دي، د یو ارزونه وړاندې کړل او د ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډون حکومت رامنځته کولو لپاره دغه سه یو ملي بحث ته اړتیا ده. یعنی په افغانستان کې دغه اوسنۍ شرایط ته په کتو له طالبانو پرته ټول د یو حل لارې په لټه کې دي سیاسيون او فعالان، فکر کوي دا مهم وړاندیز دی او د منلو دی که څنګه په داسې شرایطو کې؟
اول خو استاسو ملمانا او مخاطبین استاسو در رادیو مخاطبین او تاسو سلامونه او د ادب عرض کوم. زما عرض داده چې در اصل د یونما دفتر چې دی په دې شل کلنۍ خپل تاریخ کې دا چې خاص دستاورد نه لري، خو او هغه تحلیلونه او ارزونه اکثرا داسې دي چې د هیرسي او د افواهاتو څخه دغه کیږي پر بنا لیکل کیږي، او نه خپل ملل متحد خپل میتودولوژي خیلی ده چې سره کوم دا گزارشونه او پر مبنا په کوم روشونو پر مبنا دا عراقي بل دا چې دا یونما خپل ده ملل متحد د منشور دی و اومه ماده په هغه مسائل باندې ټینګار کوي چې هغه د مخالفت دی و اومه د ملل متحد د اومه ماده مخالفت کوي، ځکه چې هغه دا اومه ماده دا وایي چې هغه مسائل چې دی یو حکومت د وسایل او صلاحیتونو څخه دی او دا ادا هیڅ د مرګل ملتونو سازمانونه چې هغه حق نه لري په دې کې اظهار نظر وکړي یا مداخلت وکړي. پاتې شو موږ کوم افغانستان حکومت یو تحت قیمومیت ملک نه دی. در شل کال پورې چې دلته ناتو او نور د خپل ملل متحد دا ولې نشو امور او دا اوزا سمبال کړل، یو د دوی مشکلات ډېر دي. ګورې چې خپل په دې هغه اعتراضونه چې دوی خلکو باندې کوي دا لکه چې هغه ټولګدین حکومت په کوم دنیا کې دی، او د افغانستان مسله یوازې غرب د غرور تکبر او د ضوابط په حساب مونږ تاسو پر اسمیت نه پېژنئ امارات پر اسمیت، بلکې دوی د خپل هغه تکبر غرور او د فورس او د فورس بالانس چې دی روابط د قوت چې دی هغه کې افغانستان په حاشیه ته مجبور کړی دی چې په حاشیه کې حکومت کینی او برسمیت پیژندل شي. ګورې چې دی دوی یونما خپله دا نماینده ده که نه د میرمن روزا چې دی میرمن روزه خپل په کال د 2013 کې د امنیسټي انټرنیشنل ورباندې تور لولګول شو چې دا په ازبک او قرغز په مخالفتونه کې یا تورند او حقوقي او د بشر د حقوق دغه خپل لاندې کړی دی او متخلف دی هغه وخت د قرغزستان دغه مسؤولین څخه وو او رئیس جمهور نو دا ګوري چې بلله متحد خپله خاصه ورک دی یوازې پاتې دی چې دا هغه بروکراتیک دا فیصله چې دی یو بروکراتیک مسله ده یو حقوقي مسله نه ده هغه کسانو باندې چې د تور لس په حساب کې نیول شوی دی یا هغه ثوابت او اصول باندې چې یو ملت
سید د بحث نور برخه مې فقط یو ټکی چې تاسو اشاره ورته کړی چې د ارزونی په څه شکل باندې کې خو تبان دوی تحقیقاتي مؤسسه لري تناب فریدون سنیرلی اوغلو دا کار نه کوي یوناما به یو غټ تشکیل لري دا کارونه باقي کوي مګر عیني شرایط هم دغه وایي چې افغان جون یو خزي زمخه بارس تک تاسو لطفا چې زه پښتنه غواړم کومه عیني شرایط دا چې افغان جون له شاوخوا دوه کلو رئیس له خوانځي محروم دي او امدارنګ د خزو کارونو مخه نیول شوی دی ستې بیلګه دا چې په کابل کې د خدیجۃ الکبرى په نوم یو نندارتون جوړ شوی د خزو لپاره مګر هلته نارینه نور پریک دی او د خزی وای چې نارینه رانه شي زموږ سودا نه کیږي یعنی په دغه شرایطو کې محدودیتونه رامست شوی دي د دغه شرایطو د بدلون لپاره کې یو څوک وړاندیز کوي چې دغه باید بدل شي فکر کوي چې دا لاسوهنه ده کسنګ چې تاسو اشاره وکړه چې ملګری ملتونه حق نه لري نو په خپل حکومت خدا کار نه کوي انجونی مکتب ته نه پریږدي د خزو کارونو مخه نیولې ده نو څوک باید دا کار وکړي
بشکه سم مشکلات شته خدا به چې د خزو د شرایطو په ارتباط اوس نه سینه د خزو ته بالکل د کار نه محروم پاتې شي وي امارات هغه مامورین کسانو ته خزه په افغانستان کې عموما غیر مؤلف کار کوي اکثر په خدماتو کې اکثر په دولت کې ماموران دي دا دولت لا تروسم د دې هغه تشکیلاتي تورم لري دا په کار دي چې نورم کم شي خو حکومت د دې لپاره چې په دې شرایطو مشکله ګوري چې په کانګرس امریکا کې چې هغه وخت ورته بودجه پیدا نه کړي حکومت رخصت کړي دا خو یو داسې یو حکومت دی چې د مصری لاندې د شتمنی ټول مونږ جمع شوی دی دا خو اوس هم د خزو زنانو چې په دولت کې مخکې کار کولې دغه یو څه ترخوا ورته یو امتیازي ترخوا ورکوي
صحیح مننه په همدې مسله باندې مروسه تم شو بله مننه کوم ما د خپل جواب واخیست البته د شتمنو د انجمات په ارتباط هم د ارزونو کې څراغلی دغه به ورسته بحث به وکم خغله رامسپور مننه چې پلان کیاسته د فریدون سنیرلی اوغلو په دغه ارزونه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان رسمیت پیژندنه غواړي نو هغه دغه د خزو د حقوقو مسله په دغه شرایطو پوری تړلې ده چې باید د خزو شرایط بدل کړي طالبان فکر کوي چې طالبان ولې سره له دغومره مشکلات او محدودیتونو چې خغلی امام عمر ته اشاره وکړه چې په معاصره کې د پیسې فریز شوی دی یا منجمد شوی دی ولې بیا هم سر نګدي غاړه نګدي دغه مسلې ته
واقعاً دا خو یو ډیره غټه مسله ده او ډیره یو غټه پوښتنه هم ده په تیر دوو کلونو کې مونږ تاسو ګورو چې نه یوازې یوناما بلکې د بین المللي مختلفو مراجعو لخوا بیلابیل گزارشونه وختن په وختن مطرح شوي دي او نشر شوي دي او په دغه ټولو گزارشونو کې د خزو مشکلات یو له عمده مشکلاتو څخه دي چې نن سبا افغانستان کې شتون لري ګورې تاسو د تعلیم د خزو د تعلیم مسله چې ده د خو طبیعي ده چې یو بشري حق ده د دې پسنګ یو دینی فریضه ده و دا څه خونه شو کې ولې چې په یو اسلامي هیواد کې خلق دی یو دینی فریضې څخه تاسو محروم کړي نو دا خپل یو سوال را منځته کړی دی افغانانو ټول کورونه چې په هر نقطه د افغانستان کې دي لږه مسلې نه متاثر دي نن سبا نو طبیعي چې دا یو غیر ډیر غټه مسله ده او متاسفانه چې په دې کې هیڅ کوم مثبت ګام تر اوسه دوی نه دی اخیستي دا ډیر عمده مسله ده بیا پاتې شو دوی د تحصیل مسله ده نه یوازې تعلیم د اوم صنفونو نه پورته تعلیم پاتې دي په دې کې په سلګونو زره د افغانانو انجلکان شامل کیږي بیا د تحصیلات عالی مسله ده په دې کې په لسګونو زره د مونږ او تاسو خواندي اولادونه چې دوی ته په تحصیلات عالی کې بوخت تحصیل څخه پاتې دي، او دغه دواړه مسله د دې لامل ګرځي چې په آینده کې په افغانستان په اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي مسایلو کې دغه ناخوالې دوام وکړي، ځکه ټولنې دغه خلکو ته ضرورت لري، ټولنې ضرورت لري چې مونږ او تاسو ځانونه ډاکټر ولرو، نرس ولرو، معلم ولرو، کارمند ولرو. نو دوی محرومول دا یو رقم سیستماتیک تبعیض دی دوی په وړاندې، او د دنیا گزارشات خو دروغ نه دي، خامخا که یوناما دروغ وایي خو د دنیا گزارشات د مطبوعات و رسنۍ دا خو دروغ نه دي. نو په دې کې مونږ او تاسو یو غټ ستونزه لرو، او دغه مشکل موجوده حاکمیت خپل هم درکړی دي چې دغه مشکل سته، خو متاسفانه دوی ګام نه اخلي، دوی اراده نه لري چې دغه مسله زر په زر حل کړي. کوم بهانه یا کوم مسائل چې دوی وړاندې کوي په هیڅ ډول نه افغانانو ته تر اوسه قناعت ورکړی دي، نه بین المللي چارواکو ته قناعت ورکړی دي، نړیوال دا غواړي چې کوم بین المللي مواثق چې دي او نن سبا ټول هیوادونه باید هغه ته ژمن اوسي، ټول په هغه کې باید ګډون وکړي. نړۍ دیز یو بل سره نږدې سوي دي، ټول اسلامي هیوادونو کې نن سبا د تعلیم د انجینرکیان تعلیم د نسوانو طبقې بند نه دي. نو نشي کېدای چې افغانستان هم یوه مجزا جغرافیا اوسی او دلته دغه محدودیتونه پر خلکو باندې ایمال سي. نو د دې په اساس دغه سوال په خپل قوت کې موجود ده، او هیڅوک نه پوهیږي چې ولې دا اراده نشته. فکر کوم چې دا فقط یو سیاسي اراده ته ضرورت لري، او کنه د شریعت په چوکاټ کې، د بین المللي مواثقو په چوکاټ کې هیڅ کوم داسې ممنوعیت او د معنی عامل نشته چې دغه موجوده حاکمیت دا خلکو له دغه حق نه محروم کړي.
مننه کوم ښاغلی عنایت الله امام. د سینرلی اوغلو په همدغې ارزونه او بالاخره په وړاندیزونو کې بله مسله د داسې یو حکومت رامنځته کېدل چې په هغې کې ټول خلک خپل ځان وګوري. اوس خو طبعاً د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفین یو لویه برخه وتلی دي، څوک په ترکیه کې دي، څوک په اروپا کې، څوک په امریکا کې، غونډې هم سره کوي. یعنی په یو شکل باندې د دوی د دغه اوسنی حاکمیت په وړاندې مخالفت شته. په افغانستان کې دننه خو به خلک له ویرې یا فعالان څه نشي ویلی، مګر به هر چې څوک دي فعالان او لوی څیرې چې دي دوی مخالفه دي. نو د سینرلی اوغلو تاکید هم داسې یو څوک دی چې یعنی مخالفتونه باید یو رقم همواره شي او بالاخره دغو خلکو ته هم زمینه برابره شي. فکر کوي طالبان واقعا دغه سي یو شرایط ته غاړه کړي یا د چا سره د واک شریکولو ته چمتو دي په دغه سي حالاتو کې؟
اول خو د ارز وکم چې هغه جبهه معارضه اپوزیشن چې د سیاسي اپوزیشن دا خو خپل نه اتحاد لري، نه په اصول کې اتحاد لري، نه په رهبری کې، نه په تشکیلاتو کې. د دوی هغه کسان چې په جمهوریت کې خوند لیدلی وو او د امریکایي د اشغال او د یو بای پروډکټ وو، یو محصول وو، هغوی که دونه اخلاص او افغانستان ته مینه درلودلې ولې پاتې نه شو؟ دلته ډېر کسان پاتې دي، هغه کسان د هغه نظام نه څوک ورته څه نه وایي، او دا یو بالکل یو غلطه یو فضاسازي ده چې خلکو دا کوي چې وایي چې دلته څوک خبرې کولی نه شي. موږ کابل کې اوسېږو او داسې خاص د سانسور موږ باندې سانسور اعمال کېږي نه. دا یو ذهني یو دغه دی چې یو رواني یو برخورد دی چې خلکو هغه خلکو چې یا څه خپله کموالی لري، څه جنایتونه کړي دي، څه خلکو باندې ظلمونه کړي دي، هغوی تښتېدلي دي. اوس هغوی وایي چې هغوی ځان ته په هر مسله کې په هر دیګی کې دوی غواړي چې ځان مسله جوړ کړي. دوی شل کاله په حکومت کې پاتې شي څه کړي نه دي خلکو ته، نه خلکو د دوی خیابانی قدرت ده، نه د نظامي قدرت ده. دوی په انتخابات هم ګټلی نه شي که واقعا صحیح انتخابات عادلانه انتخاباتی دو انتخاباتونه چون کتلی و طول یو درامایز دراماتیک او دیر غلط انتخابات طول پا پیسو طول پا جالوب طول پا عدغتی. نو دا اصلا دلتا حکومت امارات اسلامی چی ده دلته ته ټول هغه پخوانی دولت ماشینری ټول په دغه کې اخیسته دی. یو باسل ندی مختلف قومونه دي، مختلف تمایلاتی مذهبی هر تمایل چې په افغانستان کې پیدا کیږي ټول باندې منعکس ده. دا هر حکومت کې راځي اوس د طالبانو په خبره د امارات په خبره باندې اوس ترامپ دغه کې ځایږي، په د بایدن حکومت کې ځایږي، یا ماکرون جان لوک ملانشان ورته دغه موقع ورکوي. همداسې په دغه کې څوک دغه انګلستان کې څوک داسې حکومت غواړي چې خپله حکومت هم وګټي، په زور هم وګټي. په اروپا کې هغه کسان چې د المانیانو سره همکاري کړې او خزانونه یې سر یې وخروله او خلکو په کوڅو باندې ورته پو اچولې او نارینه یې ټول په نورنبرګ محکمه کې محکمه شو، دا د داسې د اشغال داسې دي چې خلکو د افغانستان په تاریخ کې داسې د شل کال په تاریخ کې تیر شو، دا خلک داسې احساس کوي او داسې تبلیغات کوي چې دا دلته افغانستان کې کوم نعمت راغلی و، در حال که الان که دونه غیر نظامیان پکې وژل شوي دي، بمباریان شوي دي، دلته د تمام ټول د بین المللي اصولو ټول خپلاندې کړی دی، دا خپله دغه امنیتی شرایط نه و، قانونی مسئولیت نه و، انتخابات او نمایندگی بالکل چې دیموکراسي اساس دی.
بله من نه خغل همام نو د طالبانو رهبر خپل واضح کړل چې انتخابات د شاند ته ارزښت نه لري او مهمه نه دی، اصلا د خپل غد رهبر دی او ارس دی، نو فکر کوي چې د خپل غ په نوم انتخابات هم چو خبه وکنه ل دغه وسنه شرایط نه چې د مطلق رهبر دی.
ځکه په هغه کې خو د خلکو اکونه باندې تجارت کېده او دوی لکه هغه ګنکپانو په شان د خلکو ځمکې پیسې دارایي د امریکا 30% کومکونه دوی خوړلي دي چې اصلحې د دغه ورک د سیګار په اشاره 30% دوی اصلحه ورک د وزارت دفاع نه، دوی وزارتونه ټول
مننه ښاغلی امام، مننه رامزپور صاحب هم شته په لاین کې. رامزپور صاحب د تاسو نظر هم غواړم واورم چې دغه شرایطو کې چې طالبانو رهبر ویلي چې انتخابات یعنی دته کومه معنا نه لري، انتخابات به نه وي، او د دوی چارواکو هم ویلي چې په واک کې ټول کسان شته، درحال کې چې هغه د یو لویه برخه مخالفان وتلي دي امریکا ته، حداقل اوس 1,00,000 افغانان تللي، دا خو ټول د دوی مخالفان نه، خو په دې کې ځوانان هم تعلیم کړي ځوانان هم، یعنې هغوی غوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي که شرایط ورته برابر شي، مګر ل عادي مدیر نه ورپورته ټول خپل د طالبانو چارواکي دی راپورونه داسي وي، نو فکر کوي چې دغه شرایط ته په کتو باندې طالبان واقعا زړه کوي چې چاته واک ورکړي یا واک خلک شریک کړي څنګه
ګوري. دغه گزارش جوړ شوی دی او دغه خاغلی فریدون سری نغلو چې دغه جامعه تر هولاندې کړي د تابان چې د خلکو سره کتل دي او مختلف بیلابیلو کسانو سره میټینګونه کړي دي، افغانستان څخه لیدنه کړي دي، ګاونډي ملکونو سره میټینګونه کړي دي، او په نتیجه کې داسې یو جامعه تر هولاندې کړي دي. هدف دې دغه طرح دا نه ده چې پخوانی مفسدین یا پخوانی دالماران بیرته قدرت ته راوګرځول شي، دغه مسله زه فکر نه کوم چې مطرح وي. نن سبا افغانستان کې پدې کې هیڅ شک نشته چې یو ښه امنیت رامنځته شوی دی، دغه دله یا دغه حاکم عدالت قدرت ولکه کړي ده، یو څه زمینی مثلا د فساد جلوګیری سوی ده، تاګور اتاک خلکو کولای شي، کلی یو باندو د خارون سره وصل سوی دي، سولې و آرامتیا ده، قتل و قتال کم ده، جنایتکاران کم دي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې یو تحول، یعنی په دغه عرصه کې په امنیتي عرصه کې یو مثبت تحول راغلی ده. حکومت نظر چې دنیاوال لري چې غواړي د هغه په اساس کې افغانستان کې یو حکومت رامنځته شي، داسې یو جامع حکومت، یعنی دا دوی نه وایي چې طالبان ایسته سي او هغه مفسدین بیرته راشي، نه، داسې یو حکومتداری رامنځته شي چې دنیاوالو ته د منلو وړ وي. نن سبا داسې یو حکومت چې هغه د یو ګروپ لخوا رامنځته شوی دی، یو مسلح ګروپ لخوا چې هغه مخکې هم د بین المللي مجامع لخوا په بدو مسایلو کې تورن وي، د تروریزم په نامه تورن وي، او نن سبا هغه په قدرت کې راوستل شوی وي. نو ضرور ده چې دې ته افغانان فکر وکړي. طبیعي چې افغانان دې ته پلوي نه دي چې مثلا هغه کوم مفسدین یا کوم هغه کسان چې د افغانانو په حقونو کې تیری کړی دي، جنایتونه کړی دي، د بشري حقونو په مسایلو کې تورن کسان دي، هغوی دې بیرته راشي او دلته قدرت ولکه کړي، نه، داسې یو سیستم به رامنځته شي چې هغه احساسو فرموده د محترم میلمه د فرموده سره سم هغه اصلي افغانان، هغه ریښتینی افغانان، هغه د افغانستان صادق بچان، متخصصین او د قومونو ټول هغه کسان چې دوی د کار ول دي، دوی خپل ځان د قدرت او د اداره او د اجتماع او د سیاست په ډګر کې وګوري. دا موجوده نظام چې دا متاسفانه د بین المللي مواثقو او ارزښتونو په رڼا کې دا نشي کېدای چې ومنل سي، مشکل دلته ده. نو نړیوال بین المللي ټولنه هم دا وایي چې داسې ولار هواره سي چې موجوده حاکمیت سره د نورو افغانانو سره بلاخره یوې خواته حرکت وکړي چې هغه هم افغانانو ته د منلو ول وي. نن سبا ټول افغانان ځان په هغه کې احساس کوي، او بل هم دا چې بین المللي ټولنې سره لارو چاره هواره سي د سود افغانانو هغه کنګل شوي پیسې خصوصي تعاملات رامنځته سي، بانکونه له تعزیري حالت څخه وویستل سي، مراودات تجارتي مسایل افغانانو سره او افغانستان سره له سره پیل سي، نو دا ټول فکر کوم چې د افغانانو په ګټه دي او زه دی او دی افغان په صفت هیڅ کله دې طرفدار نه یم چې هغه مفسدین بهتر راسي او جنگ سالاران بهتر راسي او هغه کسان چې د افغانانو په حقونو باندې تیرې کړې دي نه تاسو ته هغه پړاوې اس نه د مونږ او تاسو ګرانه درنه میلمه نه زه نه نور افغانان نو پدې کې باید دغه طرح ته مونږ او تاسو احترام وکړو نو بل ملي ټولنې ته موقع ورکړل شي چې افغانانو سره کار وکړي
مننه کوم رامیس پور صاحب د بحث ورسته غته برخه ده البته زینی کومنټونه چې زموږ اوریدونکو او د فیسبوک مینوالو په فیسبوک لیکلي مخته پام دغه موضوع باندې چې آیا دغه ملي بحث ته ضرورت ده که څنګه د زینو نمونه کومنټونه به اول ولم لاند سالم ستانګزی لیکلي چې مشوره کول الهی امر دی د جنو زده کړی غواړو ځکه اسلام په نر او خزو تعلیم فرض کړی دی افغان ملت په نوم چا لیکلي چې اتم مستعار نومې دې تر کوم چې شریعت وي در هغه په پټو سترګو ارڅ منو د ویلي محمود سرکار لیکلی ټول شمول حکومت خبري بیا و نه کړی عبد الهادي ودان لیکلی بل کار نه لري یوازې ملګری ملتونه دي خزي دی او افغانستان دي مقبول لیکلی هیڅ کله نه په افغانستان کې ټول شمول حکومت شتون لري قیام لیکلی ټول شمول حکومت غواړو نه یوازې د طالبانو په کې شریک وي بلکې د تعلیم د خزو لپاره هم غواړو امین شاه لیکلی موږ له اوسنیو حالاتو ډیر خوښ یو سید رحمان بدری لیکلی ملګری ملتونه یو غیر خپلواک اداره ده دا غ کمنټونو چې د ازادي رادیو په فیسبوک کې مینوالو لیکلی وو ورسته مسله خغله عنایت الله امام داده چې د پیسو د انجماد مسله هم سنیر لیوغلو یاد کړی د چې باید یو حل لار ورته پیدا شي امدارنګ زینی نور مسایل هم یاد کړو نو د ټولو دغه مشکلاتو لپاره چې رامنځته شوی ملګرو ملتونو او لویدیزی نړۍ هم زینی محدودیتونه وضع کړی دی او هغه خپل خاص دلایل لري چې د خزو او انجونو تعلیم او کار دی د بشري حقوقو رعایت دی ټول شموله حکومت دی نو دوا هغه د دوه طرف دی څه باید شي په دغه حالاتو کې چې ګټه افغانانو بل اخره د افغانستان خلکو ته سی ګول دغه وسنۍ کښالینه سره کم خلاص شو
بس دې چې ډیر وخت شوه دې چې ډیپلوماټیکو تعامل په اساس په ان په اروپا ان په امریکا او په نورو ملکونو کې اوس دا یو خوشبینی حکومت دا پیدا شوه دې چې دا حکومت خپل سدان دې چې وعده ورکړی په دوه کې سره تر اوسه د امنیتی چارو کې په توریزم د مبارزه په ځای ته نور شیانو باندې دا خو یو اوس خو هغه تصمیم دی چې دی هغه د یو بروکراتیکو یو فیصله باندې دا باندې او یو حالات د دنیا داسې حالات چې شورای امنیت کې داسې د نور اصلي مسائل ډیر مخکې له غزا مسائل د نور مسائل دي نو اولویت دونه د زیات خلکو په کې توجه نه کوي او کوشش کیږي نور خوشبینی خو په ډیر ډیپلوماټیکو حلقو کې پیدا شوې ده چې افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او طالبانو د پاره سهولتونه برابر کړي ډیر نمائنده ډیر ډیپلوماټان راځي طالبانو سره کینی د ملل متحد کسان دي او یو معاصر مثبت تاثیرات اخیستی دي او کدا چې دا مسله حل شي یو پاتې کیږي د خزو مسله داسې ده چې افغانستان د بانک جهانی د راپور په اساس خزو د کار قوه چې دی 15% د افغانستان 15% او په بهترین حالات کې اوس هغه فیصدی یو فیصدی چې هغه زنانه چې په اطراف کې دي هغه ټول نارینه سره کار کوي یوازې هغه خاري کسان چې دي دا ډېر غیر عادلانه ده چې راپورت کې راشي یا خلکو دا تبصرې وکړي چې طالبان زنانه ته کار نه پرېږدي دا ممکن که په خار کې څه خاص شرایط ده چې هغه فقه اسلامي داسې خوش فقه نه ده ډېر یو مضبوطه او اساسي او حقوقي اصولونه لري او داسې نه ده په هغه کې تمدنونه آباد شوی دی په هغه کې ډېر ښځې شخصیتونه پیدا کړی دی منتها دا دي چې هغه تعلیمي نظام چې نن سبا په اروپا کې دی یا په افغانستان کې په غلطه طریقه باندې تطبیق شوی و هغه نتیجه ورکړې نه ده هغه باندې په کار ده چې ډېر پزیره وکتل شي او غور وشي او
صحیح مننه مننه خغلی همام یعنی د افغانستان هغه تعلیمي نظام چې په خو شل کاله د ټول د اروپا په اساس او تاسو داسې وایي صحیح صحیح مننه مننه رامیس پور صاحب د تاسو لپاره وخت لاند لرو که لطف کوي خپل اخیری خبرې موږ ته لطفا وایي مننه یو دقه وخت لري مهرباني صاحب
از مال هم خدا سے فکر کوم چې لدا موجوده حالات افغانستان بد وې سلسی او دیتا د بین المللي ټولنې حالې زره د قدر ور دي خصوصا دغه خاغله سنید اغلو چې دغه طرحې وړاندې کړي دي. زه خو شخصا په دې تمه یم چې باید په دې کې موجوده حاکمیت هم اوچت ګامونه واخلي، دوی سره همکاري وکړي تر څو چې افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي، بیکاري ختم شي، فقر و بېوزي نن سبا افغانستان کې بیداد کوي، او دغه د مهاجرینو جبري اخراجول د پاکستان څخه دا یو بل بوج دی چې افغانستان ته اوس ورسره مواجه شوي دي. دا موجوده نظام، موجوده حالت، نو بهتره به دا وي چې په دغه مسایلو کې موږ همکاري وکړو تر څو افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي. دا یوه خبره ده و خلاص.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور او ښاغلی عنایت الله امام چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډېره زیاته مننه چې 15 دقیقې اونیز بحث مو تر دې دمه واورید.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.